درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیرې شپې په سیلونو کې تر دېرش زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپیان شوي او یو څلویښت تری تم دي.
د جلیل د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی دی چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوه سپورې شهیدان د خاورو نه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرکه او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو، هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
ویل شوی چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پراکوي امنیتي نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم پر مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله له سکولو خلکو ته مرشوب لا اوښتې ده. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ځوان د فرنجل کلي اوسیدونکی و چې تېره شپه یې د توپک په ډز ځان وژلی دی. د دې پېښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشتر ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه 22 تنو ته ورسید. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورښتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورښتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. تاسو د ازادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطر سره له خطر د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د غوښې خوړل کم کړي.
د بخوا پر طلب باندې ورو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم درد ولر ار ورځ به غوښه ورده خو اوس نست هغه ګرکان.
په کابل کې یو شمېر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړي. د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي.
خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله یو دیرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. ډیره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تیرې شپې په سیلونو کې اوښتې ده. هلته نږدې شپږویشت تنه مړه شوي او یو څلوېښت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب د خړو څپو تیر شپه شاوخوا دوه بجې د میدان وردګ ولایت په جلریز چاک سید آباد نرخ او جغتو لسوالی کې خلکو ته درانه او مالی زیان واړولی دي. خو دې بې رحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالی کې خلکو ته اړولی دی. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تیره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه دوهویشت کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان ښار سید آباد جګتو چکر ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغه تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو ځای بند ده. او د جلریز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک فکر کوم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان دي خاورونه راستل سوي دي او پلسګونه کسان لا هم نادرک او برخلي کدي او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوي تر څو شهیدان او زخمیانو انتقال ته لار برابر کړو.
جلالی وای د چاکول سوالی په کجرخیلو کلی کې هم څلور تنه ټپیان سوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونو سیمه ته رسیدلې دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خوبل خو بیا سیلاب ځپلی د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورونې د غړو د منډلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي لا هم د کورونې ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادره کوي.
د دوه بجو نه زه راویښ وم، دوه نیمې بجې وې چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوشکو باندې به له تاکاو مې اوبه راویستې. تر دغه اوسه پورې مې کاته پور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو. الله پاک دې ورته چې د شهیدانو پیدا سره او دا د ټولو درد ده. د الله پاک یو آفت ده راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک پکې سره ده.
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې شوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړنې دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبيعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبيعي لحاظ هغو پیښو طبيعي پیښو تکرار شو چې هغه منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دی لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډیر زیانمنون کړی دی په ډیر مغلقه او فعاله جیولوژیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او دا په حوادث مکله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګریوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې په دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
پدې کې دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرکته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره، دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوی لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمي چارو متخصص عزت الله صدیقی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلې، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیاتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسونه لري چې د پیل په پیل کې د انسانان د حیوان څخه انسانان ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤلین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی سي د کانګو وایرس ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکو حبیب الرحمن هم وایي لتیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیان وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً هم د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیاته استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده، نو ډېری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکي دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یا شخص د هغې غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته انتقالیږي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دا غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم سبب دی سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او هغه کورونه چې وړل کېږي هغه هلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په هغه کې دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې حمله رو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په ظرف د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغوښتل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
وسم یو بهرنۍ موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرسبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی اوس د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیځ پر لوري مخکې لاړ سي. درځئ چې د پولنډ پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولنډ بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسېدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د ورسره له هغه چې تیر میاشت واګنر شرکت په روسیا کې لړمحاله بغاوت پایل کړ او بیا خپل پوزیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات سته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپله هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سیشن به ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو نه وړاندې به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایر ایشیا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ISI مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. شاغلی کپیلا چې د بریتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق خيله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګري مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربیره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د TTP پر ضد عملیات وشي. سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورسپانې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې په تیرې 20 کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورسپانې لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو پر برانډ یو برانډ جوړ کړی چې خیاطۍ د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو میرمنو څخه یوه الیاس حریر چې درویش کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوې ده وایي له دوو نورو میرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړی آزادی رادیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کیږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه خوځو لړلې یو بل فرحناز پریبرز ده. نوموړی وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړی وایي دا برانډ نورو خوځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز په خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 1500 تنو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله يم ل خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سیمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزي او د موردوزي په بخش کې. بل یو زموږ ماډل دی، بل یو جلی د سیمون په انلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په انلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبرانی وکړکون کې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شوای، خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې څو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، سل ته کار کولو ته ډیره خوشاله يم او خزه هڅه وم چې لکوره به هر کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي.
د جامو د غبران په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو وروسته ډېرې خزې بیکاره شوې او ډېرو سوداګرو میرمنو خپل پانګه افغانستان ایستلې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د خزو په ګډون سوداګرو ته د پانګونې زمينه برابره ده، خو طالبانو په ډېرې دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولې او د نجونو او خزو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په دې سایو کې د سنگارتونونو د تړلو امر هم ورکړی دی.
وای د جرمنی ژبه زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه نه یوازې په لوړه کچه زده کړي، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زید دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یو بورسیې له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په امانی لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیات وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تانه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم درم دا کارونه کوم نو څوک یې وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دی.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات ترڅنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی ترڅنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د آسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 320 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تاج باړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوی یم.
ښاغلی ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دې شو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د سیلونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1.4 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او ټیټ پرک وي امنیت یې نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحدو ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري شار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعی پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څیر تبات سره لري په خپل کې څاړي کلري
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري موده مستا سوغاک باور دی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش د غډیر اساسي د ژوند د ټول ډریټ کې د چاغه وبو او شاپریال او ازمه کړه دا ایکو سیستم د چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړی او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ورپه ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټول نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې دا اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رول له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خوب یخي ځکه چې د نړۍ 3/4 باندې له 4 نه 3 اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته په آینده کې جنگونه راپورته کیږي په دې کې ستونزه راپورته کیږي دا به د وبول وژنه راپورته کیږي ځکه چې وبول د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن دره تعهدات ده نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دی کچیرته وبه پاکی محیط پاک ده محیط سرسبزی ده محیط کې ورو روانشنه کیږي کچیرته ونه یې هلته محیط سرسبزی یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي هغه ونه چې چیرته موجوده د فضا هم صافه کیږي پاکیږي او کچیرته اوبه یې فضا هم پاکه ده ځمکه هم پاکه ده او هغلته شینوالی او هغلته د میوو هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي د خوراک د حیواناتو د جمله موجوداتو لپاره نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځولی دی چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه یعنې اوبه حیات ده اوبه ژوند ده چې آیات قرآن عظیم الشان ده وجعلنا من الماء کل شیء و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولی دي نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور امر سره لازم او ملزم دي ضرورت تور سره
بهر سه په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو ستونزه دا وی چې شاروالی د غرض اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجي کړي ولی په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه چې هڅه کوي عام نسو
اصلا اساسي ټکی د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپیریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چېي درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ د اوبو په مصرف کې د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هیوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمت چینج یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده اما هغوی بېرته کارونه کړي دي د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده خلک یې پرمختللي دي یو ګلاس اوبه بېځایه نه مصرفېده موږ او تاسو په جوماتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چې هر طرزه ځي اوبه ترې اخلي نورې نل مس پرېښي هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شر دهه نه مصرفېږي څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم یو لیتر اوبه موږ ته په 14 افغانۍ باندې تمامېدې فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 14 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپات دي شیردهنونه چې واچه شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نوي کې سبا چې ور شغنی ښکل شوي اوبه به ماده به مصرف په دې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند د ادارو ته وسپارل شي اړوند د ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دوه ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحی محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دوو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې نیولې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یا د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې نیول دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې، په اکثره ځایو کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري، یو سلو شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلو شل افغانۍ کې، دا حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کانفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست و، مالته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږده کېږي، وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې وایي موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي، والا هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په اولې کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. چې اوس زموږ د نفوس نه وای څو مرتبې، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چانده وای، موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتې دی، هغو ساتنه کوي، خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي. هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد که نه وي ونې، هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول به اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غله دنه چې هم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو د خوا، د بېلابېلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي، په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپیر هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړه، نه هېڅ زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچو پانان الترمی را وستل الته پانی وغونی او یو وخت ماته کړی حیوانات وخړي لکه وزو یا پسونو یا نور غوغان دا غنور چالتہ نیلګی پاتې او چاورو را و باور و نرسول نیلګی ټول برته وچو اتا پاموس پرات پد داموس پرا پد دا د مثال پتوګه هم دا شانت په نورو ځای کې چې د نیال کې خود شو د سرکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه ک د نیال باید ساتنه وشي د کې باید اجتماعي مسولیتونه هم خلق تور په ګوت شي وکیلانو ته ملکانو ته د یاري منطقې د نایي ورور امو که هر ونده کسان ته د شاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري د افزو مراقبت ریاست لري پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړې وو د کلو په شوراګانو کې د نایو په شوراګانو کې د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسولیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضو نه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا بیسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ ده یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا اواز ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسولیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دوی تطبیق او عمل هغوی وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده دا به نور هم پسې پات وي
مننه بهیر صاحب څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورتیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دغه کلایمیټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان ده چې ټکنالوژي کې که هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چکډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کړي هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګۍ کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یو ځای کېږي له خاورو سره یو ځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یو ځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیوي تخریبیي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي او کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کښې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنې بخي کښې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کېږي.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیاتې هغه فضا ته جګې شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلیو د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د ورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر صنعت پر مخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه دی کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللي هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسټرالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالره د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها و فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دې ته قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي او زه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته وله یا دوه یا درې مې وهلي دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه وره یو سلو پنځوس ورته وهلي دي او بل ورته یو سلو شپېته وهلي دي او بل ورته یو سلو اویا او اتیا تر 1500 متره پورې چې عین اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې ده چې له پاسه اوبه ور نه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاس چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه چهار تا مروبه تو وچی که آماده مروبه بیارت باید پکوچ هر چیش گلاس دک پاتشی. او کتل گلاس نیم گلاس رو بود چی که او بیان رو بود پکوچ وانه چی بیان نیم گلاس نورم بود چی که اسکا. خو گلاس وچ پاتشه. جاورت سعیم داشتی. دو مروبه بالا گلاس جاورت سانه ویسلش چی که آماده مروبه دیوبوری چهار بیارت ذخیره شی. کتل اوس پیوات سا که یاگه داینامیک لیوال دی اوبو مثال شل متر پکی اوبه یا لاس متر پکی اوبه کته هغه لاس متر اوبه لاس متر ټول اوباسه او بیرته لاس متر کی بیرته را چارت نشي ریچارج بیرته 2 متر ای خو معلوم دره چا وچیږي کچیر دته لاس متر اوبه له جاورې څونه اوباسه لاس متر اوبه بیرته په چومه بهګه چ په واش په اوراتکه د ماده رسات څومره اوبه را داخلي گل چنونه چا چا د جاوره کړي لاغی اندازه نشه د زیات اوبه وخت خو د اوبه وچیږي او کچیر د دماغ عمر اوبه وخت چې مغه عمر اوبه راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغه عمر بیرته ګلاس کې واچي اره ډاک پات کی
او په پای کې مزکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکی په پام کې وساتي
د مکه د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوسی د ټولو مشترک کوسی د شهر ناوړه پکې راځي کاره به قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چالت پکې خلک کېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت په کوم ځکه چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونزه تاسو هغه خار باید پاک وساتئ کثافات چې دی هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یا هم مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یا هم مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اطمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راضي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کی که چیرته دغه درې شرطه دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات نه به په دوی کې مرګ ومرینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي دغه به ټول شیان په نظر کې ولري په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړی دي تشنابونه جوړ کړی دي په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو انسانانو په خو لاندې هغه تضاد ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغه نه پیدا کیږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپان مواد ته متوجي خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي بیرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په هر یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې مننه
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولر
زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوا بانے